د مشاعر د نظر ساته خبرونه په وروستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسلام الله مومند کبونو ویندې فرخنده صد او تخنیکی همکاري نادر اسلامونه مني وخت شوه 15 بجې په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ با تاسو ته نیخ پنیغه معلومات در کبو په منو کې د رواني پښتون کمی جرګې پړه باندې دغه راز د شګانو په جماعت په څلورم مات شوي بریک په اړه به هم تاسو ته معلومات درکوو. یو شمېر نور موضوعات هم لرو خو تر هڅه مخکې له فرخنده څخه خبرونه
السلام علیکم. لومړی د خبرونو ساتکی په بنو کې پښتون کامی جرګنن په دوه مورز هم روانه ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ټاکنو قانون د سرغړونو په تور وزیر اعظم عمران خان ته یو نوټس لیږلی او راپورونه وایي چې روسي عسکر د یوکرين مرکز کیف نه 25 کیلومتره لرې په جګړه کې بوخت دي. د خبرونو تفصیل په بنو کې نن د پښتون کامی جرګې په دوه مورز هم پښتانه کامی مشران خپل ولسته په ورپې خستونزو خبرې کوي او د حل لارې لټوي. جرګه پرون غرمه د بنو د میراخېلو د کرکټ په لوبغالي کې پیل شوې ده. د جرګې په تالار کې له 3000 کسانو د ناستې لپاره څوکۍ خودل شوې دي. دا درې ورځنۍ جرګه پښتونخوا ملي عوامي ګوند وربللې ده او په بلندلیک کې ویلي چې ګډونوال به د پښتنو په سیمو کې د نامنیو د خلکو د بېکورۍ او پر خپلو وسیلو د واک پر موضوعاتو خبرې کوي. د جرګې یو منتظم برکت شاه کاکړ د نن ورځې د کاروایي په اړه وایي:
نن دویم ورځ نو په دویم ورځ باندې چې کوم د پښتنو قدرتي وسایل دي او د دغه قدرتي وسایلو د مصرف د دغه پر دغه وسایلو باندې د واقع اختیار چې کومې آئینی او قانوني لارې چارې دي او کومې تصویراتي لارې دي پر هغه باندې خبره کیږي.
په دغه جرګه کې د غنو سیاسي ګوندونو د مشرانو د سیمې د دینی عالمانو پوهانو قبایلي مشرانو ترڅنګ خځې هم په غن شمیر کې ګډون لري. ته دغه جرګه منتظمین وای چې سبا د جرګې په دریم ورځ به د پښتنو په قانوني مسایلو خبره کیږي او بیا به یو مشترکه اعلامیه خپریږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ټاکنو قانون د سرغړونو په تور وزیر اعظم عمران خان ته یو نوټس لیږلی او هغه د مارچ په 14 د وضاحت لپاره ورغوښتي دي. د انتخاباتي کمیشن چارواکو ویلي چې د کنو د 2018 کال قانون تر یو اتیایم ماده لاندې وزیر اعظم او نور ولسی چارواکي په هغه سیمو کې د سفر پر مهال د منصوبو اعلانونه نشي کولی چې پکې د انتخاباتو نیټه اعلان شي. د کمیشن لخوا تیر ورځ رسنیو ته په لیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د مارچ په 1 د خیبر پښتونخوا په کوز دیر ضلع کې هم بلدیاتي انتخابات کیږي. نو په داسې وخت کې د وزیر اعظم عمران خان او یا نور وزیرانو هلته سفر کولو سره د ټاکنو کمیشن د قانون خلاف ورزی کړې ده. پاکستانی رسنۍ وایي چې په دیر کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د موټر وی په ګډون د ځینو نورو منصوبو اعلانونه هم کړی دي. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې په سند صوبه کې بعد د مئی میاشت په اخره کې بلدیاتي انتخابات کیږي. د سند صوبې د انتخاباتو کمیشن مشر سید ګل د مارچ پر 11 مشال ریډیو ته وویل چې دا انتخابات په دوو مرحلو کې وي. په سند کې د بلدیاتي حکومتونو موده د 2006 کال د اګست په 13 نیټه ختمه شوې وه. له دې وروسته باید په 1 ورځو کې بیا بلدیاتي انتخابات شوي وي. خو د چارواکو په خبره نوي بلدیاتي انتخابات د حلقه بندیو سرشمیرنې او د نورو بیلابیلو وجوهاتو له کبله ځنډول شیوو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د کیف شمال غربي اړخ ته جګړه په داسې وخت پیل شوې ده چې د برتانی د دفاع وزارت ویلي چې ګڼ شمېر روسي عسکر د یوکرين مرکز کیف نه 25 کیلومتره په فاصله کې دي. بلخوا ټینکونه او توپخانی هغه ځایونه په نخه کوي چې لوړاندې نه محاصره شوي دي. نن د یوکرين په یو شمېر ښارونو کې د هوایي بریدونو سایرنونه ورکړل شوي دي او پر خلکو غږ شوی چې محفوظ ځایونو ته ځانونه ورسوي. بلخوا ځایي رسنۍ د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي لخوا لیکي چې هیواد وړاندې نه یو بدل ستراتیژیکي حالت خپل کړی دی. ولسمشر زیلنسکي ویلي دا لا ممکن نه ده چې دی ووایي چې په 100 ورځو کې به دوی خپل هیواد آزاد کړي. او بل خبر دا چې په کراچۍ کې دا وخت پاکستان او آسترالیا ترمنځ دوهم ټیسټ میچ روان دی چې پکې آسترالیا د 2 وکټو په تاوان 223 رنزونه جوړ کړي دي او پاکستان لا هم بیټنګ نه دی کړی. د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړۍ لوبه ډرا شوې وه. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
مشال ریډیو ته غوږستې تاسو ته پر غنداسه د خبرونه وړاندې کول په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري. په بنو کې پښتون کامی جرګه نن په دوهم ورځ هم روانه ده.
د دې کامی جرګې اهداف دا دي چې په پښتانه وطن کې چې کوم جنگ روان دی سلویش کال زه د دې جنگ ته د پای ټکی کښېدول سي.
په پېښور کې د شیعهګانو په جومات د شوي ځانمرګي برید د قربانیانو خپلوانو احتجاج کړی.
دس جگم سانحہ شوے دا دزمونگا پاکستان باندے آخی نظریات باندے جو حملہ دا.
او پا خوست کے لوبغاڑی وائی دا سپورٹس اسانتیاوی نلری
متاسفانہ تروسا پر منگ دے والی بال جانیزیم نلرو منگا وشنا اسمون تا سوڑتا غرمتا والی بال کو تماشا دیر پا تکلیفی خالق دیر پا تکلیفی
اور ہم یوش میر موضوعات لرو لمشا لڑیو سرو سے. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع د خیبر پختونخوا په بنو کې پختون کامی جرګه نن په دوهم ورځ هم روانه ده. دا جرګه د پختونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه رابلل شوی. د جرګې منتظمین وایي چې په دې کې بعد د پښتنو په سیمو کې د ناامنیو او د هغوی په وسایلو یې د واک تر څنګ په یو شمېر موضوعاتو خبرې کیږي. منګ سره د مشالې دو خبريالو عمر وزیر احمد جرګې د زینا دا وخت د ټلیفون په کرخه دی. عمر ستړي مشي او څه تازه معلومات لري څه تازه څرګندونی شوې دي منګ د اردن کو سره شریک کې مننه بوي.
ډیر مننه سر عالم څنګه چې زمونږ اوریدون کې هر هغه دغه په لایو خپرونو کې دوی دا خایو د پرون نه چې کما دغه جرګه تل شوې ده پښتون کامی جرګه چې نن یې دوهم ورځ ده د سهار نه دغه ویناوې چې کوم دی هغه شروع دي. یو شمېر سیاسي ګوندونو چې کوم مشران دي هغه خپلې ویناوې کړې دي. دغه رنګ چې کوم تحریکونه دي مختلف د پښتنو په مختلفو سیمو کې د هغوی چې کوم مشران دي هغه هم خپلې ویناوې لګیا دي سهار نه. اوس استاذ چې کوم دی په هغه سات باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم خپل وینا وکړه. هغه نه وړاندې یو شمېر چې کوم دی مشرانو ویناوې کړې دي. اسرار زمونږ اوریدونکو تر بعد دا شریک کم چې په دې جرګه کې په ټولو نه زیاتې چې کوم دی خبرې کیږي یا لګیا دي هغه د پښتنو په سیمو کې چې څومره هم مسایل دي هر یو مشر هر یو د تحریک مشر یا د سیمې کم قبایلي مشر راځي د خپلې سیمې هغه مختلف مشکلات ستونزې هغه په ګوته کوي او بیا د هغې دپاره تجاویز هم چې کوم دی هغه وړاندې کوي. منظور پښتون اوس تازه چې کوم دی وینا وکړه هغه په قبایلي چې کوم ضلعي دي او دغه رنګې د پښتنو چې څومره هم سیمې دي په دې ټولو کې څومره مهم مسایل دي په هغې باندې هغه خبرې وکړې. له درکه کسانو باندې هغې خبرې وکړې. لینډ ماینز دلته چې هغې نه خلک متاثر شوي دي په دې ټولو باندې خبرې وکړې. بیا هغه هم دا تجاویز ورکړل چې دغه جرګه درې ورځې داسې نه چې جرګه وشي او خلک لاړ شي باید دې دپاره ټول داسې اقدامات اوچت شي چې یو یو سمری جوړه کړي هغه په هغه باندې سلا مشورې وشي د مختلفو مشرانو ترمنځ چې هغې مشورې دپاره اوس بیا کمیټي جوړه شوه. څومره هم سیاسي ګوندونو مشران دي دلته او بیا د تحریکونو مشران دي. تقریبا اوس منتظمین وایي چې 15 کسان چې کوم تر کړ دا دغه مشران دي هغه به کېني دلته
څومره مشران او به کوي هغه به یو تاسو اواز پرې شو څومره مشران 15 ښه
او 15 پورې دغه مشران دوی چې هغه به اوس دلته کېني هغه به مختلف رائے چې کمی دي د پښتنو په سیمو کې چې څومره وسایل دي مسائل دي یا د څومره وخت نه دغه جنگ تیر شو هغه نه څومره د دې تاوان وشو یا د دې د مخنیوي د لپاره چې کومه لار وټاکل شي په کوم انداز وټاکل شي پارلیمان سره دغه خبره وړل کیږي حکومت یې په کوم ډول باندې یوسي په دې به ټوله سلا مشوره کیږي. خو بیا به دغه اخیری فیصله چې کوم دی سبا دغه اعلامیه بیا جاری کیږي بیا به دغه اعلان کیږي چې په کوم ډول دغه اعلامیه جوړه شوه. البته د 15 مشران چې کوم دی هغه د لپاره وټاکل شول هغه اوس کې نه یا هغه ناشته
او دوی با دغه 15 کسان چې کوم دی د کې د سیاسي ګوندونو مشران دي او د مدني فعالان دي د قبایلي مشران دي دوی به کینی او دوی به یو شریکه لایمه یا اعلامیه تیاری او هغه به مخ ته راوړي لایمه او بیا به دوی په دې خبره کې چې څنګه دغه خبرې دغه اقدامات هغه عملی کی کنه
بالکل د مختلف سیاسی ګوندونو مشران دي د مختلف تحریکونه دي کاغه زنانه دي کاغه د سر دغه سرکړه مشران ته کم دي هغه دوی وی چې هغه ټاکلی دي هغه بدل تکینی هغه به په دې باندې مشوره کوي او نور بیا هم په دې جرګه کې څومره خبرې بیا هم په ټولې په دې باندې شوي دي او بار بار په دې باندې زور ورکړل کیږي چې زردسته یو ټوس اعلامیه جوړه شي او هغه بیا په منځ کې پرې نه دي بیا هغه مخ په وړاندې بوتلو لپاره هم بیا یو د سرنې کمیټي جوړه شي نو دا بیا پته لګي چې هغه په کم ډول باندې شي
تاسو چې هغه د سرنې کمیټي هم جوړه هغه به دغه څاري چې دغه کم اقدامات یا کم اعلانات یا کم خبرې مخ ته راځي چې دا څومره عمل کیږي نه عمل کیږي ښه دا هم راته و چې پرون دغه جرګه شروع شوې ده اوس پورې روانه ده نن به دا سټیم ختمیږي دغه جرګه او بیا به سبا سه وخت شروع کیږي او په دې کې د ګډونوالو په اړه هم وایي چې دغه شمیر پرون څومره او نن څومره دی او سبا سه به امکانات شته دي
بالکل سر دغه جرګه سهار 10 بجې تک تقریبا فیل شي دغه ویناوې شروع شي مسیخین سره په دمون د ډوډۍ لپاره پکې وقفه راشي بیا مسلسل دا روانه وي شپې 9 بجو پورې نو نن به هم په دویم ورځ دغه څه کومه دې تشپې 9 بجو پورې دوام ولري دغه به مختلف مشران ویناوې کوي په منځ کې به 25 کسان هم چېرته اوس د مازدیګر یا ماښام نفس کینی هغه به مشوره کوي خو شپې 9 بجو پورې به دا مسلسل دوام لري بیا سبا په آخري ورځ یا به سهار دغه 10 بجې تیلیږي یا ماښام به پته لګي چې په کوم وخت به دغه سر ته رسي هغه به بیا سبا د خپل اورېدونکو سره شریک
کړي او دا پرونو څومره کسانو
خلکو شمیر چې کم دی هغه د پرون په پرتلا نن زیات دی بلکې هغه په پرتلا ډېر زیات دی زه بلند دا هم وایم چې اوس د غرما چې کومه ډوډۍ د پر خلک لاړل نو هلته د منتظمینو په وینا چې شپږ زره شپږ سوه دغه پورې خلک چې کم دی هغه ته دوی دغه ډوډۍ ورکړه په جلساګا کې د نن چې کم دی دوی دغه شمیر ښایي چې کم کارډونه جاری کړي دي یوازې چې جلساګا ته هغه 3500 پورې دي یعنی ټول د 3500 نفر دي خو په دې کې بیا هم د سیوی کې مختلف دلته کمپونه دي د میډیکل خپل کم دی که څوک چرته ناروغ وي نه ساغه د پر ډاکټران راغلي دي هغه ناسي دغه رنګ د سکیورټی د برابر خپل کمپونه لګیدلې دي د سکیورټی بندوبست کا هم حکومت انتظامی هم کړی دی خو زیاتره سکیورټی خپل عدالت د غدې جلسګا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې کوم ورکران دی هغه ورکوي هر یو کس چې کوم د کارت جاری کیږي بیا د غدې جلسګا په طرف زی او مختلف بیا د تنظیمات شوی دی د جلسګا نه بهر بیا د پارکینګ د پاره نو تنظیمات کافی ډول چې کوم دی هغه اطمینان خوشتي چې هغه په هغه کې هغه دا څنګه غنا غونا نه دا چې هغه جلساګا ډیسټرب کوي بل څه
ډیسټرب کوي نشته تاسو یې بالکل مننه ډیره زیاته
هغه ګډوډي پیښی پکې نشته ډیر په خاندا سره هر سل کې کم دی هغه دوی روان کړي
ډیره زیاته مننه عمر وزیر خو وختونه او دونکو تاسو دغه معلومات سنیخ پنی غدر کول زموږ خبريال عمر وزیر او عمر وزیر د جرګیل زنو ګډونوالو سره هم خبري کړي دي نو راځي چې دې ته غوښ شو چې دوی څه وایي
ز خوشحال خان کاکړ د پښتونخوا ملي پارټي صوبای سیکریټری اطلاعات جنوبي پښتونخوا د دې کمی جرګې اهداف دادي چې په پښتانه وطن کې کوم جنگ روان دی سلويش کال ز د دې جنگ ته د پای ټکی کېدول سي د پښتانه وینې ستول کېږي د په وطن کې سد په ما په د وسایلو باندې د اختیار نسته حقي ملکیت نسته او حقي اکمیت نسته ان شاء الله د دې جرګې په اختتام باندې به دا ټول ولس د پښتون افغان به دا وویني چې دلته به ډېر ښه پریکړې وشي چې هغه به دا وطن د دې ناورین زه د دې وزن زه د دې ژوبل زه او د دې جنگ زه د پای لپاره دې زه خلاص شي او ان شاء الله په دا ملکی او د مرز د باندې پښتنو لپاره به دا شی یو ډېر روشانه او ډېر ښه د یو لوړ معیار د ژوند یو نوی دغه به اوار شي
مزمل شاه د ملي جمهوریت غورځنګ مرکزی جنرال سیکریټری امیدونه خو ډېر غټ دي او ځکه خلک په ډیر غړ تعداد کې عمر غلې دي دا جرګه کې نن د پښتنو د ډیرو جرګو په تسلسل کې یو جرګه را ده نو امیدونه خدای یقینا شته چې په دې کې به یو مضبوطه پریکړې کیږي او دا کوم ستونزې چې اجتماعي تور بیان شوی نه صرف د پښتنو بلکې پښتانه چونکی په پاکستان کې ډیر غټ طاقت قوت لري نو دا به د ټول حکومت خبره کوي او بل خصوص پښتانه وطن کې کوم ترګری جنگ او دغه روان دي امکانات خدای دی او امیدونه هم دا دي چې ته به یو پای ټکی شوشول کیږي پای ټکی خو بنو مشرانې دي یقینا بیا خو کام خو هر وخت مزاحمت هم تیار دی سیاست هم تیار دی او چې مشران پریکړه وکړي کام به انشاء الله ورسره وي.
زمانوم لایبه یوسفزی دی زه جرنالیست یم زه لیکوال یم مدني فعال یم واک چې د میرمنو یو تحریک دی تمې خو چې زه ډېر لرم جرګو لړۍ پیل کې مینځ د واخلې پایتخت نواله ډیویژن پوری تر کل پوری خلکو له پوهه ورکړو چې خلک شعور راوالي بیا دویم چې زمونږ کم دویم فریق دی هغې سره تاسو به فیصله وکړي خپل جایزه ورته ووایه او که هغه نه مني بیا به یو انتظو بیا به خپله پریکړه کړو. هغه زه خوشحاله یم هغې نه یو پېښور کو شوه یو پشنغر کو شوه او دغه هم جدا ډلې وکړه دا هم جدا ډلې وکړه اوس مشر محمود خان وکړه چې زه ډېره خوشحاله یم چې کله مشران رایوځي شو مونږ به کام به راټول شو.
زه له ضلعه موسخیل څخه راغلی یم. زما نوم دی ملک شیران موسخیل. دا جرګې پر موږ باندې ډېر لوی تاثر واچاوی. ان شاء الله دا د پښتنو جرګه به بر کامیاب وي ور دوسره موږ سم دم ولاړ یو چې ټول پښتانه د سرغونډ سي یو کمیټې د جوړ کی جرګه د هو پر خبرو د ټول پښتانه عمل وکي نو موږ د پښتنو واک به زموږ خپل سي.
ملک نکمل خان سب کا امیدوار قومي اسمبلی شمالي وزیرستان درې ورځې چې کیمه غونډه دو د پښتنه د پدای لته ما دو چې په پښتون وطن باندې په دغه بیل باندې کیمه ستینزې تیرې شوې یا راونی دي دغه د مخنیوي او دغه د حل کول یو سوچ وکي او یو لیار وغوړي چې موږ د نوې نسل ته یو خپل ژوندګي وغوړي یو خپل امن وغوړي یو خپل وختري وغوړي په دغه بنیاد باندې دا غونډه د پښتنیر غونډه شوې ده. نو الله دا وکي چې میژ مزید یو خپل وختري مې په خپل وطن کې او زه د خپل مشرونو نه د توکل ورم چې عام مزید شه پریکړه وکړو او د خپل ولسته پورا د خپل عوامو د پورا شه فیصله مختکو.
د پښتون کمی جرګې د ګډونوالو خبرې تاسو واورید. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د مارچ پر 1 د خبر پښتونخوا په کوز در کې هم بلدیاتي ټاکنې اعلان شوې. نو په داسې وخت کې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان هلته سفر د کمیشن د قانون خلاف ورزي ده. انتخاباتي کمیشن وزیر اعظم ته نوټس لیږلی او هغه یې د مارچ پر 14 د وضاحت لپاره ورغوښتی دی. حکومت لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. البته وزیر اعظم عمران خان پرون په کوز در کې د خبر پر مهال په مخالفه سیاسي ګوندونو تنقیدونه وکړل. بلخوا بیا د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف او د مخالفه ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان په اسلام آباد کې ملاقات کړی او په ملاقات کې یې د وزیر اعظم عمران خان په کارکردګۍ نیوکه کړې. تفصیل ګوهر مسید راکوي.
د مارچ په 14 الیکشن کمیشن آف پاکستان د انتخاباتو ضابطه اخلاق خلاف ورزي په اړه باندې وزیر اعظم عمران خان ته نوټس ورکړی دی او د مارچ په 14 د وضاحت لپاره کمیشن ته راغوښتی دی. په دې اړه د الیکشن کمیشن پخوانی سیکرټري کمل دلشاد دنیا ټی وی سره خبرو کې ویلي دي د کمیشن ضابطه اخلاق یعنی کوډ آف کنډکټ په بنیاد باندې عمران خان د ستونزو سره مخامخ کېدی شي. کمل ارشاد ویل د کوډیر دوره په اړه چې الیکشن کمشنر دا نوټس خور کړی وو چې الیکشن کمیشن ایکټ سیکشن یو سل یو اتیا الیکشن ایکټ 2018 ترخوا لاندې ته په دې وخت د انتخاباتو مهم چلولو کې ګډون نشي کولی. ولې چې دلته د مارچ په 1 نیټه باندې بلدیاتي انتخابات کېدونکي دي او الیکشن کمیشن د آئین ترخوا لاندې کاروایی کولی شي ځکه چې کم اولسي غونډې کې د ګډون کړی دی د هغې په اساس باندې عمران خان به الیکشن کمیشن ته جواب ورکوي. یاد دوی چې وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 14 د خیبر پختونخوا سیمه کوزدیر دوره کړې وه او په دې موقع یو جلسې ته وینا کې د نورو ګڼ شمېر خبرو سره په مولانا فضل الرحمان آصف علي زرداری او میا شهباز شریف او میا نواز شریف باندې کلک ټکونه وکړل.
یہ تو تین اکٹھے ہو گئے یہ تینوں وہ لوگ ہیں جو 30 سال سے 35 سال سے
کسان چې سره ګټ شوی دی. د خطرې وړه هغه کسان دي چې د 13 شو 15 باندې 13 شو کالونو نه په پاکستان باندې حکومت کوي. کنن زمونږ د شنه پاسپورت په نړۍ کې عزت نشته. هغه د دغو دریو کسانو له وجې نشته ځکه چې دوی زمونږ هیواد د قرضو نه ډک کړی دی او د غټو هیوادونو مخکې سر ټیټ کړی وو. د کال 2008 نه تر 2013 پورې زمونږ په قبایلي سیمو کې 400 ډرون بریدونه وشول زمونگا زنانا او ماشومان پکې وژل شوی دی. دغه سرداری او نواز شریف یو ځل هم د دغه غندنه نه وکړله. په بل اړخ په پارلمان کې اپوزیشن لیډر میاشبا شریف د مارچ په 11مه د پی ڈی ایم مشر مولانا فضلالرحمن سره په اسلام آباد کې د ده په کور کې قتل کړی دی او هغه نه پس دواړو په یو ځای خبری کانفرنس کړی دی. په دمو کې شهباز شریف عمران خان ته وویل
حرام حرام کی باتیں کرتے ہو یہ چھوڑ دو
دا حرام حرام کسی پرک دوا او چې کم حرام ته د ای ٹی ایم مشینونو په توګه خوري د هغه به هم حساب راکوي او که په دغه شانت خبرې راوتلې نو د لری ځای پورې به ورسی. زمونږ د خلې خبرې مو باسا گلی دمخ ته پټولو ځای به هم ورکشي. د آئین او قانون په لارې به د تاریخ د دغه کرپټ او نلایق حکمرانانو نه ځان خلاصوو
اور انتهایی خراب جو حکومت ہے اسے جان چھڑوائیں گے.
د الیکشن کمیشن د کوڈ آف کنڈکٹ یا ضابطہ اخلاق ترخوا لاندې د وزیر اعظم په شمول هر هغه کس چې اولسی چوکی لري هغه د هغو سیمو دوره نشي کولی چې په کومه سیمه د انتخاباتو د کولو شیډول خور کړی شوی وي. یادوي چې په خیبر پختونخوا کې د کوز دیر په شمول د خیبر پختونخوا په ګڼ شمېر اضلاع کې د مارچ 1.5 نېټې نه بلدیاتي انتخاباتو دویمه مرحله شروع کیږي او الیکشن کمیشن په دې بنیاد د وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 14مه الیکشن ته راغوښتی دی چې په دیر کې کېدونکو انتخاباتو باندې د دوی دوره اثر وغورځوي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوښتې په پاکستان کې مد سیاسي حالاتو په اړه راپور واورېدو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پختونخوا چارواکو ویلي چې د مارچ پر 14مه د پېښور په کوچارې سالدار کې د جمعې مانځه پر مهال په شیجان مرګي برید کې ککړل درې تنه په پولیس مقابله کې وژل شوی. چارواکو زیاته کړې چې دا کسان په نورو ترهګریزو بریدونو کې هم ککړ وو. بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د مارچ پر 14مه مخالف ګوندونو تحریک التبا جمع کړه. وویل چې حکومت په امنیت کې ناکامه شوې خو چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې یو شمېر د ترهګرۍ د پیښو د مخنیوي کړی دی. نور تفصیل د شبیر جان په دې راپور کې.
په 14 مارچ پېښور کوچ رسالدار کې د شیعه ډلې غټ جماعت په جامع مسجد امامیه د ځانمرګي برید وروستو د مارچ په 14مه د جمعې مونځ وروستو برید کې د وژل شوو او ژوبل شوي خپلوانو په ټینګ امنیت کې د پېښ ځای کې احتجاجي مظاهره وکړه. دغه مظاهرچیانو غوښتنه وی چې برید کې ککړ کسانو ته د سزا ورکړي شي او د داسې پېښو مخنیوي لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړي شي. دغه مظاهره کې برخه اخیستونکي نادی علي چې په یاد پېښه کې پلار هم وژل شوی مشال لیډو ته وویل چې تروسه د پولیس یا حکومت لخوا څه خاص نه دي شوی چې دوی وایي چې ښه شوی دی. دوی زیاته کړه چې راتلونکي کې د دا ډول پیښو مخنیوي لپاره د ترهګرۍ ضد قومي تګلاره باندې عمل درآمد پکار دی. ګنې هم دا ډول بریدونه به دوام لري.
د جګم سانحه شوی ده د زمونږ خلکو باندې، پاکستانی قوم باندې، پاکستان باندې، هغه نظریات باندې یو حمله ده. دې لپاره لږ جامع حکمت عملی پکار ده، جامع پالیسی پکار ده او نیشنل الیکشن پلان باندې چې کوم عمل درآمد ده هغه جګم پوائنٹس هغه باندې عمل درآمد پکار ده. نه بغیر چې مونږ دې باندې په عمل لکو نو داسې حمله چې کوم دي دا به نورم زیات کیږي او زیات بکی. دې نه علاوه چې کوم زمونږ مشران سره د ګورنمنٹ افیشلز انوالو دي خو اوس پورې څه سالیډ سټیپ زمونږ مخې ته نه راغلی.
بلخوا په 14 مارچ پېښور کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی لپاره د اطلاعاتو خصوصي سلاکار بیرسټر محمد علي صاحب سره د پېښور د پولیسو چارواکو یو غټ خبري کانفرنس ته دا وینا په وخت اول چې 13 جمعې په ورځ کوچه رسالدار خونړې برید کې ککړ درې کسان عملیاتو په وخت وژل شوي دي. چې نه یوازې دغه برید کې بلکې نور د ترهګرۍ پېښو کې هم ککړ وو. دوی زیاته وی
جو لیټسټ ډیولپمنټ ہے اس حوالے سے میں آپ کو تین افراد جن کو
چې کم تازه پرمختګ شوی دی هغه کې 13 شپه کسان د گرفتاری په وخت د مزاحمت دوران وژل شوی دی چې پکې د یو نوم عبدالواجد او د دویم نوم عثمان غازی وو. د پلار نوم یې رحمت خان او د پېښور ورسکروټ اوسیدونکي وو. کله د مسلوال ډر سره تعلق وو او جامع امامیه مسجد کوچ رسالدار برید غټ کردار هم وو. د دغه ځنمرګي برید نه علاوه پېښور کې د دینی عالمانو پولیسو او د اقلیتو په هدفي وژنو کې هم دا سره د ملګرو ککړ وو. دویم وژل شوی کس مظفر شاه او د دویم نوم خالد او پلار نوم یې ظاهر شاه وو او د بډبیر کشمیری اسیدون کے وہ در مجلے شو تن محمد طارق اودم نم عبداللہ اود پلار نم یا صفی الرحمان وہ اود خیبر ضلع یوسف تالاب نالا خوڑ اسیدون کے وہ اودا ہم ددا گڈل کسب او کوچہ رسالدار پیخ سہولت کار وہ
کوچہ رسالدار کی جو امامیہ مسجد ہے اس کا فیسیلیٹیٹر
دا زیارت پورس خیبر پختونخوا اسمبلی کے ہم مخالف گندنو پجامع مسجد امامیہ برید دا زیاد بحث لپارا تحریک التوا ہم جمع کلو او دوی پا حکومت او پامنیتی ادارو سخت تکونه وکړل چې تر هغه راه پیخو مخنیوی کې دوی ناکام شوی دی د پیپلز ګوند نګت اورګزه او د عوامي نېشنل ګوند خوشدل خان خپل وینا کې ویل چې خو وزیر اعظم دا دعوی کوي چې دوی ته پته ده چې دا وسلوال د کمې ډډې راځي نو بیا ولې د دوی مخ نه نیول کیږي دوی پښتنه وکړه چې پاکستان ته دا وسلوال په کم راځي او بیا دومره په ډاډ سره د ملګرو د خار دننه ګرځي برید هم کوي نو باید د دوی پر ضد کاروانی وکړي شي خو حکومت وایي چې تیرو دوه هفتو کې د خپل ډوټې په وخت څوارلس پولیس اهلکاران یوازې خیبر پښتونخوا کې وژل شوي او تر رشت نور جبل شوی دی دیوائی حکومت او پولیس د خپل اړخه دا ډول پیغه مخنیوي ته په مکمل توګه چمتو دي دا په مردا چې د مارچ په سلورما جامع مسجد امامیه کوچه رسالدار ځانمرګي برید کې تر دې دمه د شپېتو نه سیوا کسان مړ شوی او یو شمیر نور جبل شوی دی چې پکې د زنه اوس هم روغتونونو کې علاج روان دی وسلوال ډلې اسلامي دولت یا داعش ډلې خراسان څنګه د دې پیغه ذمہواری منلې ده شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
اس روزو یو بل موضوع تھا پاکستان الیکشن کمیشن پر سن صبح کی بلیاتی انتخابات کولو اعلان کرے الیکشن کمیشن پر خپل خپور کڑی بیان کی ویلی چې پر سن کی بلیاتی انتخابات پا د روان کال د مئی میشتے پا خرا کی کی گی اور ٹھاکنی پا دو پڑاونو کی ترسر کی گی نور تفصیل دنیاز علی پا دی راپور کی
د پاکستان الیکشن کمیشن پسند صبح کې د بلدیاتی انتخاباتو کولو اعلان کړی دی الیکشن کمیشن په خپل خپور کړی بیان کې ویلي چې پسند کې بلدیاتی انتخابات په د مئی میاشت 2022 په اخر کې کیږي او دا ټاکنې به په دوو پړاوونو کې ترسره شي د سن الیکشن کمیشنر سید ګل د مارچ په 11مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا پریکړه د پاکستان الیکشن کمیشن په مهمه غونډه کې شوې ده خو په کومه ضلع کې به کله بلدیاتی ٹاکنی کی گی دا حق لپارا حتمی شیڈول با رستو تیاری گی دا الیکشن کمیشن لخوا پسند کے دا بلدیاتی انتخابات دا مئی پا آخر کے دا قبلو پریکڑی رستو دا بیالا بیلو سیاسی گندنو مشران وائی چی بلدیاتی ٹاکنی دے سمدستی او رناوشی او بلدیاتی دارو استازو تا دی اختیارات ہم ورکڑی شی دا عوامی نیشنل گند دا سن مشر شاہی سعید دا مارچ پہ یو لسما مشال ریڈیو سرا پا خبرو کی ویلی
منگ بالکل دا واڑو چې دا پاکستان دا آئین او قانون مطابق دے سنگ چی وفاقی حکومت بیا صوبائی وی او بیا دے مقامی حکومتوں نے جوڑ سی دا آئین سدا او الا بلا مکمل کی جو مقامی حکومتوں نے جوڑ سی مقامی حکومتوں منگ با اختیار واڑو چاہے بیا اختیارات ہم ور گئی منگ بالکل دا واڑو جموں کا پکڑا چاہیے خاص کر دا پختنو مسئلے ہم دا بلدیات پوری تھی بولے چاہے قومی سمبلی یا صوبائی سمبلی آئین سازے کی آئی آر قانون کی دا بدقسمت ہے جمع دا بلدیات کار ہم منسٹرانو اور ایم پی اے ایم این اے پہ مخ آغستی اسلائی سپورٹ کو مغوار جدہ زر تر زر ہوشی اور داؤں سر اسوال کو جدہ دارے فیر فری اور صفا الیکشن دے ہوشی
بلخوا دا سن حکومت وائی چھ منگ پا صبح کے دا بلدیاتی انتخاباتو کولو تا تیاریو دا سن دا اطلاعات وزیر سید غنی دا مارچ پا یول سما مشالی ریو سرا پا خبرو کی ویل حکومت دا بلدیاتی انتخاباتو کولو سرا پا رستیو کی پسن اسمبلی کی دا بلدیاتی دارو پا اڑا چکم قانون جوڑ کڑے ہو چھ سیاسی گوندنو پہ تحفظات لرل دغه قانون کې د پاکستان د سپریم کورٹ د پریکړې پر وړاندې کې بدلون راولي
جو تاریخ الیکشن کمیشن دے گی ان شاء اللہ تعالیٰ اس تاریخ پر الیکشن صوبہ سندھ میں ہو جائیں گے
پسند کے دا الیکشن کمیشن لخوا کما نیٹا اٹا کلیشوا پہ ہغه نیٹا با انتخابات کی گی منگ پا بلدیاتی قانون کی بدلون کڑے وو پدغا نوی قانون یو شمیر سیاسی گوندونو تحفظات سرکن کڑی او بیا د پاکستان سپریم کورٹ لخوا یو پریکړه هم راغلی نو منگ د سپریم کورٹ د پریکړې پر وړاندې کې د بلدیاتی قانون کې دخ بدل لپارا تیار یو
سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہم قانون کو بہتر کرنے کے لیے بالکل تیار
یاد دیوی چپسن کے دا پخوانی بلدیاتی ادارو استازو مدا دا 2006 کال دا اگست پدیر شما پائتا رسی دلیوا لہغی رستو بائت پا یو سل او شلو رزو کی نوی بلدیاتی ٹاکنی شویوے خدا سی اونشول دا الیکشن کمیشن چاروا کی وائی چپسن کے دا بلدیاتی انتخاباتو دا زنڈولو اصلی وجہ دا 2013 کال سرشمیرنی وی چتیر کال د سن حکومت د دغه سرشمیرنې په اړه اعتراضونه پورته کړي و نو په داسې حال کې چې په سر شمیرنو اعتراض وي بیا نوې بلدیاتی ټاکنې وځنډېدي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په بنو کې نن د پښتون قامي جرګې په دویمه ورځ هم پښتانه قامي مشران خپل ولس ته په ورپېښو ستونزو خبرې کوي او د حل لارې لټوي. جرګه پرون غرمه مهال د بنو د میراخېلو د کرکټ په لوبغالي کې پیل شوې ده چې ورته د سیاسي ګوندونو مشرانو، د سیمې د سیاسي چارو پوهانو او ښځو ویناګانې وکړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په خپله وینا کې په قبایلي ضلعو کې د لادرکه کسانو، ماین چاودنو او د بېکورۍ پر مسلو خبرې وکړې. دغه جرګه به سبا یوه مشترکه اعلامیه جاری کوي. د 15 مشرانو یوه کمیټه به دغه اعلامیه نن جوړوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ټاکنو قانون د سرغړونو په تور وزیر اعظم عمران خان ته یو نوټس لیږلی او هغه د مارچ پر 14 د وضاحت لپاره ورغوښتی دی. د انتخاباتي کمیشن چارواکو ویلي چې د ټاکنو د 2018 کال قانون تر 101 مادې لاندې وزیر اعظم او نور ولسي چارواکي په هغو سیمو کې د سفر پر مهال د منصوبو اعلانونه نشي کولی چې پکې د انتخاباتو نیټه اعلان شوی. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې په سند صوبه کې بعد مئی میاشتې په اخره کې بلدیاتي انتخابات کیږي. د سند صوبې د انتخاباتو کمیشن مشر سید ګل د مارچ پر 11 مشال ریډیو ته وویل چې دا انتخابات به په دوو مرحلو کې وي. نن د کیف شمال غربي اړخته جګړه په داسې مهال پیل شوې ده چې د برتانیې د دفاع وزارت ویلي چې ګڼ شمېر روسي عسکر د یوکرین مرکز کیف نه 25 کیلومتره په فاصله کې دي. بلخوا ټینکونه او توپخانې هغه ځایونه په نښه کوي چې له وړاندې محاصره شوې دي. نن د یوکرین په یو شمېر ښارونو کې د هوایي بریدونو سایرنونه ورکړل شوي دي او پر خلکو غږ شوی چې محفوظو ځایونو ته ځانونه ورسوي. او په کراچۍ کې نن د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ دوهم ټیسټ میچ روان دي چې پکې آسټرالیا دا وخت بیټنګ کوي. له دې وړاندې د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړۍ لوبه ډرا شوې وه.
مشال رادیو ته وګستی فرخنده ستاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس هم د یوکرین په موضوع راپور لرو. څنګه تاسو خبرونو کې هم واردل چې د مارچ پر 12 یعنی نن د کیف شمال لویدیز لوري ته جګړه په داسې مهال پیل شوې ده چې د برتانیې دفاع وزارت ویلي ګڼ شمېر روسي عسکر د یوکرین مرکز کیف نه 25 کیلومتره په واټن کې موقعیت لري. بلخوا راپورونه وایي روسي ټینکونه او توپخانې وارله مخې محاصره شوي ځایونه په نښه کوي. د مارچ پر 12 د یوکرین په یو شمېر ښارونو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه اوهل شوي او پر خلکو غږ شوی چې محفوظ ځایونو ته دې ځانونه ورسوي. بلخوا ځایي رسنیو د ولسمشر د یوکرین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی لخوا لیکلي چې هیواد یې له وړاندې نه یو بدل استراتیجیکي حالت خپل کړی. نور تفصیل د عصمت ساروان په دې راپور کې.
د اوکراین د پلازمینې کیف په شاوخوا کې تیره شپه د درنو وسلو او چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. د سی این این خبریال له کیف څخه په ورکړی راپور کې ویلي چې له کیف څخه د باندې په بوخا، ایریپین او هوستومول سیمو کې درنې جګړې روانې دي. له بلې خوا اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو په میکالایف جنوبي ښار کې د سرطاني ناروغیو یو روغتون او څو لوی هستوګ دي ودانۍ ویجاړې کړې دي. د دغه روغتون سرطبيب ماکسیم بزنوسکو ویلي چې پر روغتون د بمبارۍ په مهال هلته 200 ناروغان بستر وو خو څوک وژل شوي نه دي. د بمباری له کبله د روختون د ودانۍ ځینی برخی او د کړکیو شیشې ویجاړې شوې دي. تر دې وړاندې اوکراینی چارواکو روسیا په ماریوپول ښار کې پر یوه زیږنتون د بمباری تور پوری کړی و. په همدې منځ کې د روغتیا نړیوال سازمان تیره شپه اټکل وکړ چې د جګړې د شدت په خاطر به په اوکراین کې د کووید-19 په وایرس ته اخته کیدونکو کسانو شمیر زیات شي ځکه چې د واکسین مخنی ول شوی او له دې کبله چې د خلکو لیشت را لیشت ډیر شوی وایرس ژر او زیات خپریدای شي. په همدې حال کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې روسیې د میلیتوپول ښاروال برمته کړی دی. د ویلی چې روسانو د ترور خواته مخه کړی او هڅه کوي چې د اوکراین قانوني استازي له منځه یوسي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر مرستیال رئیس په ټلیګرام شبکه کې یو ویډیو خپره کړې چې په هغه کې د نوموړي په وینا وسلوال کسان د میلټوپول شاروال لزان سره بیایي.
مشال لډو ته غوګستی او دا اسمت سرمان چې تاسو ته راپور وړاندې کوو کوم چې په یوکرین کې د روان حالاتو په اړه باندې وو او تغراز ستاسو لپاره په دې غړي کې نور هم یو شمېر موضوعات لرو. د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو مشر پرون یعنی د جمعې په ورځ د افغانستان له سفره وروسته وویل چې په افغانستان کې په نسبی ډول سوله راغلی او د طالبانو د حکومت له لورې د پخوانی حکومت چارواکو او مامورینو ته عمومي عفو مهم ګام و، خو لا هم افغانستان له سترو ننګونو سره مخ دی. مشل باچا لی په عین حال کې ویل افغانان د خپل هیواد د راتلونکي او په دې اړه چې د بل وخت خوراک به عمومي او کنه نامطمئن دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان کمشنرې کابل ته د خپل سفر لپاره وروسته ویلي په افغانستان کې نسبی سوله راغلی. مشل باشلا د جمعې په ورځ یو اعلامیه کې ولیکل، د اګست له 15 وروسته چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، د جګړې له امله په وختونو کې مرګ ژوبله کې د پام وړ کمی راغلی، خو لا ډېر کار ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان کمشنرې په افغانستان کې اقتصادي او بشري ناورین اندېښمنوونکی بللی او زیاتوي، له هرو درېو تنو یو یې په بیړني ډول خوړو ته اړتیا لري او غذایي خوندیتوب نه لري. د میرمن باشلا په خبره په افغانستان کې پیسو ته لاسرسی محدود دی او د بیروزګارۍ او کډوالۍ شمېره ډېره پورته ده. غلی باشلا که څه هم د بخنې له عمومي فرمان هرکلی کوي، خو د خپل سري وژنو په اړه اندېښنه ښیي. د میرمن باشلا په اعلامیه کې زیاته شوې، پر مخکنیو چارواکو له دې ډلې پر قاضیانو د بشري حقونو په فعالانو او خبریالانو بریدونه لا هم روان دي. معترضې ښځې او د هغوی د کورنۍ ځینې غړي چې په خپل سري ډول په جنوري میاشت کې ونیول شول اوس بېرته آزاد شوي، خو له دوی سره شوی چلند په دې معنا ده چې نور په افغانستان کې د ښځو د حقونو د غوښتلو لپاره لاریون نشي کېدای. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنره د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د یو مشخص میکانیزم د جوړېدو غوښتنه کوي، هغه ډول چې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون و سو وشي کوله چې د ښځو شکایتونه ثبت او تر چارواکو ورسوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالب چارواکو نظر واخلو، خو هغوی خبرو ته حاضر نه شول. مګر له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د وایان مرسیال انعام الله سمنګانی د طالبانو د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنفي سره د میرمن باشل د کتنې په اړه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو، اسلامي امارت د بشري حقونو ټولو هغو قوانینو ته ژمن دی چې له اسلام سره ټکر کې نه وي. حقوانان په کابل کې د موج تحول په نوم یو ګوند د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوي سوله ییز لاریون کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې نجونو او ښځو ته ښوونځیو، کار او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي حق ورکړي. د دې ګوند رهبرۍ شورا غړی صبور بیات
نو او مکتبونو دروازه د شازو او د جینو پر مخ خلاص شي. شازو باید صحي خدمات ته لاسرسی ولري. د شازو لپاره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار زمينه برابر شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنرې په خبره شوې اعلامیه کې هم له نړیوالې ټولنې غوښتل شوې چې پر افغانستان خپل بندیزونه راکم او د افغانانو پانګه آزاد کړي څو اقتصادي خوځښت چټک شي. میرمن باشلوایی تر هغه چې افغانستان زیاتې بودیجې ته لاسرسی ونه لري، میلیونونه افغانان به هم دا ډول وځپل شي.
بشار لډیو ته غوږستې تاسې واوریدل چې په افغانستان کې څه ستونزې دي او بیا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشری دغه سمیتا سفر کړی دی او بیا هغه خپل څرګندونې کړی دی. تاسې په دې راپور واوریدل.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو،
تاندې هیلی
په 12:30 بجو،
قانوني لارې
په پاوکم 1 بجا،
پام کوا
په 1:30 بجا،
هارون بچا هنري غړی
په 2:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو،
د مشال په نوم
په 10:00 بجو،
د مشال مرکا
په 10:30 بجو.
اودونکو د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان غنه لری کول غواړي. د دې لپاره یې په خامی سملې کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړي. عدم اعتماد د ستوای څنګه پر رائے اچول کیږي، د خامی سملې د سپیکر او د پاکستان ولسمشر په کې څه کردار وي، د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد د کمیابېدو په صورت کې به څوک د هغه پر ځای کینی، د دې پښتنو ځوابونو لپاره د بشیر ګواخ راپور اوري.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک تر جمع کولو وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په 14 ورځو کې دننه پر دې تحریک د رایو اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي. د پاکستان د آئین تر مخه که د قومي اسمبلی غړي یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي، نو کولی شي د هغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي. دې تحریک ته د قومي اسمبلی غړي رایه ورکوي. که ډېرې رایه یې واخیستې نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لرې کیږي، خو که کمې رایه یې ویوړي نو وزیر اعظم پر خپله دنده پاتېږي. د پارلماني چارو په افتخار ګیلانی په دې اړه د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل،
سپیکر 14 ورځو کې دننه راغواړي د نېشنل اسمبلی سیشن. د نېشنل اسمبلی سیشن دا ځل به فارملي موف شي، دا په ووټینګ کې بس هغه کاین دا نه وایي چې اسمبلی سیشن ورته راغواړي اسمبلی هال کې. بله سینیټ خو د کیس فنکشن نشته مطابق نېشنل اسمبلی به الیکټ کوي، بل پر چا سره میجورټي څوک ودرول چې ممبر یې
په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی د غړو شمیر 342 دی، خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ یې خالی ده. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده. د قومي اسمبلی د ویبپاڼې له مخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري، خو د اتحادیانو سره ټولې چوکۍ 128 ته رسیږي. د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی، خو د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمان ادعا کړی چې د حکومت له اتحادیانو سره یې خبرې شوي او د وزیر اعظم لرې کولو لپاره یې هغوی هم د ځان سره ملګري کړي دي. دا ادعا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري رد کړې ده. د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي د عدم اعتماد کامیابېدل یا نه کامیابېدل به د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي. هغه د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کولی شي چې اسمبلی ماتې کړي.
نه د عمران خان او نه د اپوزیشن سره واضح یا ساده اکثریت شته دی، نو ځکه د هغو کسانو رایې ډېر اهمیت لري چې تحریک انصاف اتحادیان دي. که خبره د اسمبلیو تحلیل ته لاړه شي، نو ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره یا غوښتنه اسمبلیان ماتول شي. د اتحادیانو رایې که اپوزیشن ته لاړه شي، نو بیا د عدم اعتماد تحریک کامیابېدلی شي. نو اوس به ګورو چې څه کېږي. کیسه 50-50 ده، یعنی دواړه خواوې برابرې دي.
د پاکستان په تاریخ کې هیڅکله کوم وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک له لارې له چوکۍ نه دی لرې شوی. شوکت عزیز په 2006 او بېنظیر بوټو په 1990 کال کې د اپوزیشن لخوا له دغسې تحریکونو کامیاب وتلی وو. وزیر اعظم عمران خان د 2018 کال په مارچ کې په رضاکارانه ډول له قومي اسمبلی څخه د عدم اعتماد رایې ته ځان حاضر کړی وو چې 128 رایو په وړلو سره یې وګاټه.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک راغلی. د دغه عدم اعتماد په اړه باندې تاسې واردل چې دغه په کم صورت کې کامیابېدی شي او بیا د دې وروسته څه ممکنه کارونه هغه رامنځته کېدی شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اودونکو د خیبر ضلع چارواکي وایي چې په سیمه کې چې د ډینګي ناروغۍ په مکمله توګه ختمولو لپاره هلې ځلې پیل کړي. دوی زیاته کړې چې د ډینګي مخنیوي لپاره یو مهم اهم پیلوي، نو باید چې ولس ورسره د لړکې همکاري وکړي. بلخو د خیبر اوسیدونکي وایي چې دغلته د ګنده اوبو خوړونه دي او د صفایي سم انتظام اهم نشته، نو باید د حکومت د ډینګي ناروغۍ ختمولو لپاره لومړی دې لور ته پام وکړي. تفصیل د فرحت شینواری په دې راپور کې.
د خیبر ضلع صحت محکمې ویلي چې هلته د ډینګي ناروغۍ مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل شوي. په خیبر کې د ډینګي کنټرول پروګرام فوکل پرسن ډاکټر خالد خان د مارچ په 11 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل دوی د ډینګي اکشن پلان 2022 په نوم یو کمپین پیلوي چې دا کال په مؤثره توګه مخنیوي وشي.
هغې ته ډینګي اکشن پلان 2022 وایي. په هغې کې چې کوم زمونږ چې څومره لاین ډیپارټمنټس دي بلخصوص ټی ایم اے ایجوکیشن هیلت ډیپارټمنټ اریګیشن ڈپارٹمنٹ فارسٹ چدا ابو سرج دچا زیاد تعلق تھے اگے تخصصی ہدایت جاری شوی دی چتاسو الاڑے اب یوزی ہم مپری دی او چکم زئی الاڑے ابوی اغا تلف کوئی پاگے کی ڈینگی لاروا پرورش نہ کوئی.
ڈاکٹر خالد خان ویل چتر سورا سرا پدے کمپین کے ولس مرست نہ وی کڑی او د ڈینگی نہ بچ کے دول پارے احتیاطی تدابیر نہ وی خپل کڑی نو دا ناروغی نہ ختمی گی.
خوچ کم پورے عوام پدے خبر منی پوہ شوی نی نو دا دنیا یو قوت هم ڈینگی مونږ نه ختمول نشي چې هغه په دې خبره باندې پوه شي چې په کور کې به لوخي پټ ساتو او چې کم لوخي ښکاراوي په کې اوبه جمع کېدلو خطر وي نو هغه به مونږ هغه په هر صورت باندې کور کوو سربه پې بندو یا به پغې باندې کپڑا بندو چې هغه ته د ماشي رسد نه وي نو په هغه کې به د ماشي ایګز یا اګۍ نه وي او چې اګۍ نه وي نو هغې نه به لارو نه جوړېږي او بیا به د ډینګي ماشي نه راځي او د بیماری به نه سپریډ کېږي.
د خیبر ځنې ولسی وګړي هلته د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي او حکومتي ګامونو په اړه وایي.
زما نوم اختر علی شینواری دی. هر کله حکومت دا وی کا چې مونږه ډینګي ختمو خو بدل مرغه د حکومت هغه کارونه نه کا چې کوم نه ډینګي واقعي ختمږي صفای دلته نه کا او ورسره چې د کوم ډنډونه چې ټیمو د غل په کار دی چې دا ډنډونه صفا کا اویرنس په کار دی چې په خلکو کې آگاهی مهم وچلې حکومت.
زه میرزا خیرونه سید کار خبرې کړم. زمونږ دی کلی سره یا ډیرې پرته را چې مونږ ډیر متاثر یو او ډیر تکلیف دی نو بس دین دینه نه ډینګي خط حکومت ته خواست کړو او دی انتظامیه ته خواست کړو چې راشي او دا سپری لگا وک.
ډاکټران وایي چې ډینګي ناروغي دی یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي او د ګرمۍ په موسم کې زیات خوريږي. د ناروغ تن سخت تبوي او بدن یې خوږيږي. د خیبر صحت محکمې چارواکي وایي چې په چا کې د دغه ناروغ علامات وی نو پکار دا په جمرود لنډی کوتل او باړه کې د دغه ناروغي مرکزونو ته ورشي. هلته به وړیا معاینه ټیسټونه کیږي او دوایان به هم ورکول شي او د دوی د داخلي لپاره هم په روغتونونو کې وارډونه جوړ شوي. د خیبر ډینګي کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې تیر کال یعنی 2020 کې د خیبر په سرکاري روغتونونو کې د ډینګي ناروغي سباندې 300 کیسونه پورت شوی وو خو بیا زیاتره خلک د خپلو ټیسټونو او علاج لپاره پیښور روغتونونو ته ورغلي وو او لږ تر لږه 15 تنه ترې مړه شوي هم وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمہواری خلي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ ولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه ولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال لډیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیرو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
مشال لډیو ته وګورئ. د جنوبی وزیرستان خبريالان وایي دوی د پریس کلب د نشټوالي لکبله لستوندو سره مخ دي او مسلکي کار یې غزمن کیږي. خبريالان وایي لوړان دي جنگونو او بیکراری زپلي خو د پریس کلب د نشټوالي لکبله یې ستونزې لا پیچلي شوې دي. دی غوښتنه کوي چې په لده سیمه کې زر تر زره د پریس کلب ودانی تعمیر کړل شي. بلخوا چارواکي وایي د پریس کلب لپاره یې پنګه منظوره کړي او د پرسلپ په تعمیر بازار کار پوری شي. نور تفصیل اشتیاق مسجد را کوي.
د سویلی وزیرستان ماسید پریس کلب خبریالون ویایی چې په خپل سیمه کې د پریس کلب عمارت نشتوالي په وجه دوی د مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کوي چې د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه د دوی ته په لادا سیمه کې د پریس کلب عمارت تعمیر کړي. په دغې برعکس خبریال نصیر اعظم مشال ریډیو ته وویل
آپریشن رائے نجات نہ مسجد ساتھیوں متاثر شول حکومت طرف نہ هیڅ قسم ریلیکسیشن نہ دی ملاو شوای پټوله قبایلی علاقې کې ویل فرنیشډ پریس کلب نه جوړ شول. د مسجد پریس کلب د درې کول نه د میجا فند مندر شوای دی. ایف سی هډ کوارټر 1 اکش پروت دی. میش په لاټا کې بلډینګ باندې کړای دی خو مشته یې فند نه روکړي شي. او صافیونه تا د رجوت تکلیف وی چې کله انجه نو دی وزیرستان تا کورې د سیمې جا او ته میجا نو سیس دوی نه او حکومت طرف نه دا نظر اندازې دا د رجوت افسوس کوندو.
د ماسید پریس کلب مرستیال مشر فاروق ماسید ویایي چې په سیمه کې د پریس کلب عمارت د نشتوالي په وجه دوی خپلې ذمهوري پوره کولو کې د مشکلاتو سره مخامخ دي.
په جنوبي وزیرستان کې موږ د تقریبا 3-4 سال نه یو غوښتنه وه چې کوم پریس کلب بلډینګ دی چې هغه علاقې خلک یې هم توجهي هرو کړی دی او ګورنمنټ نه رجسټرډ موږ باډي دو هغه پوره بلډینګ پیسې هم اندر شوې خو پته نشته موږ نه پوهېږي چې حکومت نه غواړي چې دغه ساتونکو په دغه علاقه کې
شاکر ماسید ویایی چه مقامی انتظامیه تا پچار دو چه پلادا سیمک شه ده ماسید پریس کلب عمارت زر تعمیر کی.
دکلانا ده فاتا مرجر وش بولیو ده میج ماسود پریس کلب را پر ده پی آئی ڈی دولیا انڈسٹریل ڈیپارٹمنٹ تی اگی پا طریقہ کار و مطابق من رجیسٹر دائی و ترویسا پورا ده ماسود پریس کلب د پورا صدا سے حکومت پتہ بندے سے ندی شوی کیم جرنلی مسعود پریس کلب دے پورا ترویسا پورا لاداخ شیلیا پل ایریا کشیدا سے پراپر بلڈنگ نشتا دائی چھو واتا در دیکھ پلے ایکٹیویٹیز وکو شی.
مشال ریڈیو چھ دے مسعود پریس کلب خبریالانو غوشتنا دے سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر فیدولا مخے تک شیشوا دے اغوی جواب پدا رنگ وا.
مسعود پریس کلب یو رجسٹرڈ باڈی دو کیما یا رجسٹرڈ باڈی دے اگے بی خپل یو پریس کلب بی خپل امارات محنت
د سویلی وزیرستان ماسید پریس کلب خبریالونه دا هم وویل چې د پاکستان حکومت دا د دغې سیمې خبریالونه ته هم آغاز سہولتونه زر ور ورسوي چې کوم د ملک نورې شهرونه خبریالونه ته ورکړی شوي دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ یې د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اردوونکو په خوست کې د بیلابیلو ورزشونو لوبغاړي په دې ولایت کې د سپورټي میدانونو د جوړولو غوښتنه کوي. خوستي ورزشکاران زیاتوي د سپورټ د اساسي او معیاري میدانونو په نشتون کې ښې لوبې نشي ترسره کېدلی او نه سپورټ د پام وړ پرمختګ کوي. بل لوري ته د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي په خوست کې د لوبو لپاره د اساسي میدانونو د نشتون ستونزه مني. وایي چې په دې ځای کې بعد د سپورټي میدانونو جوړولو ته ځانګړې پاملرنه وشي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
پستی ورزشکاران وایی په دې ولایت کې د لوب لپاره د اساسي او معیاري میدانونو کمښت د ورزش د پرمختګ مخه نیولې ده. خوستی ورزشکار جمال چردیر شکلونو والیبال کوي وایي په دې ځای کې نه د استعدادونو کمی شته او نه تماشا لګه ده، خو د لوب مناسب ځایونه نشته.
مونږ یو جمنیزیم ته ډېر عاجل ضرورت لرو او متاسفانه تر اوسه پورې مونږ د والیبال جمنیزیم نه لرو. مونږ شنه اسمان ته سوړه ته غرمه ته والیبال کو، تماشا ډېره په تکلیف وي، خلک ډېر په تکلیف وي، حتی چې مونږ والیبال تماشا بیخي زیات لرو، والیبالارون ډېر زیات لرو، خو لیکن جمنیزیم نشتوالی د واجې نه مونږ تماشا ډېره په تکلیف وي، ورزشکارون هم ډېر په تکلیف وي.
د والیبال د لوبې ترینر استاد محمد صدیق هم په ټول خوست کې د والیبال د لوبې د یو جمنازیوم نشتون د دوی د ورزشي فعالیتونو پر وړاندې له اساسي ستونزو څخه ګڼي.
د جمنازیوم نه بغیر لوبې نه ترسره کیږي. په عمل کې تاسو وینئ چې د شنه لو اسمان لاندې لوبې ډېرې ګرانې تمامېږي د ورزشکارانو دپاره. دا چې مونږ جمنازیوم لرلی لکه څنګه چې په غزنی کې دی، په مزار کې دی، په هرات کې دی، نو خوست هم همداسې د افغانستان یو ولایت دی.
بل لوري ته د طالبانو د حکومت د المپیک د ملي کمیټې چارواکي په خوست کې د اساسي او معیاري میدانونو د نشتون ستونزه مني او وایي چې د امکاناتو په صورت کې به په دې اړه اقدام کوي. د المپیک د ملي کمیټې رئیس نظر محمد مطمئن په خوست کې د یوې سپورتي غونډې ګډونوالو ته په دې اړه وویل:
هغه وعدې چې سړی پر کولی شي هغه به کوو. جمنازیم مصارف ډېر غواړي، خوست ضرورت لري، واقعیت دا ده چې ضرورت لري. که زه وتوانېږم یا د جهاني المپیک څخه او یا د کورنیو بودیجې څخه توانایی پیدا شي، انشاءالله العزیز په لومړیتوبونو کې به خوست ته ځای ورکوو چې جمنازیم ولري.
د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ په خوست کې ثبت شوي خواوشا 40,000 کسان د والیبال، فوټبال، کرکټ او یو شمېر رزمي لوبو په تمرینونو لګیا دي. د خوست د بیلابیلو لوبو یو شمېر ورزشکاران د هیواد په کچه په ملي لوبډلو کې هم لوبیږي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
مشال رادیو ته غوږیستئ. تاسې زمونږ خبرونې هغه په مشال رادیو ډاټ کام کې هم اورېدلی او کتلی شي. د خبرونې اخري شېبو ته رسېدلی یو، درې منټه کم شپږ بجې کېدونکي دي. له فرخنده سدو وروستي لنډ خبرونه اورو.
په بنو کې نن د پښتون قامي جرګې په دویمه ورځ هم پښتانه قامي مشران خپل ولس ته په ورپېښو ستونزو خبرې کوي او د حل لارې لټوي. جرګه پرون غرمه مهال د بنو د میراخېلو د کرکټ په لوبغالي کې پیل شوې ده چې ورته د سیاسي ګوندونو مشرانو، د سیمې د سیاسي چارو پوهانو او ښځو ویناګانې وکړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په خپله وینا کې په قبایلي ضلعو کې د لادرکه کسانو، ماین چاودنو او د بېکورۍ پر مسلو خبرې وکړې. دغه جرګه به سبا یوه مشترکه اعلامیه جاری کوي. د 15 مشرانو یو کمیټه به دغه اعلامیه نن جوړوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ټاکنو قانون د سرغړونو په تور وزیر اعظم عمران خان ته یو نوټیس لیږلی او هغه د مارچ پر 14 د وضاحت لپاره ورغوښتې دي. د انتخاباتي کمیشن چارواکو ویلي چې د ټاکنو د 2018 کال قانون تر 101 ماده لاندې وزیر اعظم او نور ولسی چارواکي په هغه سیمو کې د سفر پر مهال د منصوبو اعلانونه نشي کولای چې پکې د انتخاباتو نیټه اعلان شوې وي. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې په سند صوبه کې بعد مئی میاشتې په اخره کې بلدیاتي انتخابات کیږي. د سند صوبې د انتخاباتو کمیشن مشر سید ګل د مارچ پر 11 مشال ریډیو ته وویل چې دا انتخابات په دوو مرحلو کې وي. نن د کیف شمال غربي اړخ ته جګړه په داسې مهال پیل شوې ده چې د برتانیې د دفاع وزارت ویلي چې ګڼ شمېر روسي عسکر د یوکرین مرکز کیف نه 25 کیلومتره په فاصله کې دی. بلخوا ټینکونه او توپخانې هغه ځایونه په نښه کوي چې لوړان د محاصره شوې دي. نن د یوکران په یو شمېر ښارونو کې د هوایي بریدونو سایرنونه ورکړل شوې دي او پر خلکو غږ شوی چې محفوظو ځایونو ته ځانونه ورسوي. او په کراچۍ کې نن د پاکستان او استرالیا ترمنځ دوهم ټیسټ میچ روان دی چې پکې استرالیا دا وخت بیټینګ کوي. له دې وړاندې د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړۍ لوبه ډرا شوې وه.
ها همدې سره د مشال لیدونکو زینت ساته خبرونه پای ته رسیږي. خو تاسو زمنګا رپورټونه زمنګا نور خبرونه ویډیوګانې هغه په فیسبوک او ټویټر هم کتلی شي او تاسو موږ په فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولی شي. پر دې څپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه هم اوریدئ شي. خپل کوربه اسرا الله مومند د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. د الله پامان. ښه وختونه.